द वॉशिंग्टन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका डिव रेडियो दे
السلام علیکم ګران اوریدونکو دا د وایس اف امریکا ډیبر ریډیو دی نن د نهه ورځ کال 2019 د ستمبر د میاشتې لسمانه ټره وخت چې ویلې په پاکستان کې د سهار شپږ بجې افغانستان کې شپې دی 15 بجې او دلته په واشنگټن ډی سی کې د ګل ورځ او د ماسوتن نهه بجې شوې دي د وایس اف امریکا ډیبر ریډیو د نیمې ګنټې خبری پروګرام کې درته زه محمد اکرام سلیم شوایم اول تاسو وړاندې کوو د مهمو خبرونو سرټکی د امریکای صدر ډانلډ ټرمپ هغه رپورټونه رد کړي چې هغه د افغانستان د سولې خبرو اترو لپاره په کیمپ ډیوډ کې د طالبانو کوربتوب په حق له د نائب صدر مایک پینس او د انتظامیه نورو اعلی چارواکو خبره نه و منلې. پاکستان د ترهګرو مالی مرستو او د پیسو غیر قانوني انتقال مخنیوي د سار نړیوالې ادارې اف ای ټی اف سفارشونو پلان عملي کولو په سر بینکاک کې د دویمې مرحلې په خبرو اترو کې برخه اخلي او د برتانی وزیر اعظم بورس جانسن د اکتوبر په 15 نیټه باندې د وخت نه وړاندې انتخاباتو کولو کوشش کې په دویم ځل ناکامه شوی دی. او څوک د خبرونو تفصیل ته د امریکای صدر ډانلډ ټرمپ هغه رپورټونه رد کړي چې هغه د افغانستان د سولې خبرو اترو لپاره په کیمپ ډیوډ کې د طالبانو کوربتوب په حق له د نائب صدر مایک پینس او د انتظامیه نورو اعلی چارواکو خبره نه و منلې. ډانلډ ټرمپ د ګول پورس خبریالانو ته ویلي هغه خپله مشوره منلې. موږ ویلي د طالبانو سره غونډه کول د هغه سوچ وو او د غونډې ختمول یا ځنډول هم د هغه سوچ وو او دا چې په دې اړه د چا سره خبرې نه وې کړې. نائب صدر مایک پینس د ډانلډ ټرمپ دغه خبرو تایید کړی دی. د ډانلډ ټرمپ تر مخه طالبان اوس خلکو ته وایي چې د زیارت پر ورځ په کابل کې حمله کول یې یوه لویه غلطي وه چې پکې یو امریکایي او یو لس نور کسان وژل شوي وو. د امریکای صدر دا خبرې په داسې حال کړي چې امریکایي خبري ادارو ویلي نائب صدر مایک پینس او د قومي امنیت سلاکار جان بولټن په کیمپ ډیوډ کې د طالبانو سره د صدر ټرمپ په ملاقات کولو باندې اعتراضونه کړي وو. پاکستان د ترهګرو مالی مرستو د پیسو غیر قانوني انتقال مخنیوي د سار نړیوالې ادارې اف ای ټی اف سفارشونو پلان عملي کولو په سر بینکاک کې د دویمې مرحلې په خبرو اترو کې برخه اخلي. پاکستانی میډیا د خزانه وزارت د سرچینو تر مخه ویلي چې په پاکستانی وفد کې د اقتصادي چارو وزیر حماد اظهر د وفاقي تحقیقاتي ادارې اف ای ای مرکزی بینک سٹیٹ بینک آف پاکستان د ټیکسونو مرکزی ادارې ایف بی آر په شمول د یو شمېر ادارو اعلی چارواکي شامل دي. سرچینې وایي د ستمبر 14 نیټې پورې روانه دغه غونډه کې به دا خبره په ډاګه کړی شي چې د پاکستان نوم د ایف ای ټی ایف د خپل فهرست نه لرې کړی شي او که پکې وساتل شي. د برتانی وزیر اعظم بورس جانسن د اکتوبر په 15 نیټه باندې د وخت نه وړاندې انتخاباتو کولو کوشش کې په دویم ځل ناکامه شوی دی. جانسن غوښتل چې د یورپي اتحاد د غونډې وړاندې د دغه اتحاد نه د برتانیې د وستو پلان منظوري لپاره د وخت نه وړاندې انتخاباتو د لارې په پارلمان کې اکثریت ترلاسه کړي. پارلمان کې د رای وروستو بورس جانسن ویلي اپوزیشن ګوند د اولس د رای خلاف د یورپي اتحاد نه د برتانیې ځان لکېدل نور هم وروستو کول غواړي. نوموړي ویلي پارلمان که هر څومره د دغه لاسونو تړلو کوشش کوي خو هغه به په قومي ګټه کې د یورپي اتحاد نه د وتو په سر تړون ترلاسه کولو لپاره کوشش کوي. اسرائیل وایي چې د ایران په یو پټ مرکز کې د نیوکلیر وسلو په پرمختیا ایران کار کوي. د اسرائیل خارجه وزارت کې د ګول پورس د بنا په وخت اسرائیلی وزیر اعظم بنجامین نتنیاهو د سیارې نه اخستي عکسونه او نقشې ښودلي چې د نوموړي په وینا د ایران په مرکزي آبادې سیمه کې د جوهري یو مرکز دی. موړ ویلي دغه عکسونه او نقشې دوی د خپل جوهري ریکارډ نه راخستي کوم چې اسرائیلي ایجنټانو د کال 2018 په اولنو میاشتو کې د ایران پایتخت تهران نه راپټي کړي. نتنیاهو د 3 جولای میاشتې یو بل عکس هم ښکاره کړی دی چې پکې د ایران په دغه سیمه کې موجودې ودانۍ ورانې کړل شوې دي. نوموړي ویلي ایران دغه ودانۍ هغه وخت ورانې کړې کله چې ورته معلومه شوه چې اسرائیل ته دغه مرکز پته لګېدلې.
The Voice of America دی ریډیو خبرونه مو اوریدل.
دا د وایس اف امریکا ډیوی ریډیو د زمونږه درېمې ګڼې خبری پروګرام تاسو د واشنگتن ډی سي نه نیخ پنې غبان دی او ری او سازو پلورنې ریپورت اړخته امریکای صدر ډانلډ ټرمپ هغه ریپورتونه رد کړي چې هغه د افغانستان د سولې خبرو اترو لپاره په کیمپ ډیوډ کې د طالبانو قربتوب په حق لا د نائب صدر مایک پینس او د انتظامی نورو اعلی چارواکو خبره نه و منلې. نوموړي دا خبرې په داسې حال کړي چې د دې وړاندې په امریکایي میډیا کې داسې رپورټونه راغلي چې په انتظامیه کې دننه اعلی چارواکو او نائب صدر ډانلډ ټرمپ ته د ډانلډ ټرمپ په دغه مشوره باندې اعتراضونه کړي چې په کیمپ ډیوډ کې ګینی هغه طالبانو سره غونډه کوي. نور حال پی تاسو زموږ همکار اشفاق مومند په دې رپورټ کې وړاندې کوي.
ما د خپل ځان نه مشوره اخستې وه. دا خبره د امریکا صدر ډونلډ ټرمپ تیر او صحافیانو ته د وینا په وخت کړې ده. صدر ټرمپ زیاته کړه، مونږ یو غونډه ترتیب کړې وه کوم چې زما خوخه او سوچ وو او د ختمولو فیصله مې هم په خپله خوخه کړې ده. صدر ټرمپ صحافیانو سره خبرو کې ویل چې د دې په اړه مې له چا سره هم مسله مشوره نه وکړي. د امریکا نائب صدر مایک پینس د صدر ټرمپ د دغې وینا ملاتړ په خپل ټویټ پیغام کې کړی. هغلی پینس په خپل ټویټ پیغام کې لیکي، هغلی صدر دغه خبره بیخي سمه کړې ده، نور د دروغو خبرونه دي. دغه اسپکی میډیا د دې خبر خپرولو نه وړاندې زمونږ د دفتر سره چرته هم رابطه نه ده کړې، او که چرته یې کړې هم وې نو موږ به ورته ستا د فیصلې په ملاتړ کې څرګندونه کړې وه. د امریکا صدر ډونالډ ټرمپ وایي چې طالبان خلکو ته وایي چې دوی لویه غلطي کړې ده چې تېره هفته یې د زیارت په ورځ په کابل کې په یوه برید کې د یو امریکایي عسکر په ګډون 11 کسان وژلي دي. د دغې په نتیجه کې صدر ټرمپ وایي چې افغانستان کې د طالبانو سره خبرې اوس ودرول شوي. د امریکا صدر ډونالډ ټرمپ دا هم ویلي چې په تیرو څلورو ورځو کې طالبانو ته دومره سخت ګزارونه ورکړی شوي چې دومره ورته په تیرو لسو کالو کې هم نه ورکړی شوي. د امریکا په مطبوعاتو کې راپورونه خپاره شوي وو چې ګنې د امریکا نائب صدر مایک پینس او د قومي سلامتیا سلاکار جان بولټن په سپینه ماڼۍ کې دننه د طالب مشرانو سره په کیمپ ډیوډ کې د صدر ډونالډ ټرمپ په ترتیب کړې شوې غونډه باندې ناخوښي ښودلې وه. صدر ټرمپ وایي چې د طالب مشرانو سره په کیمپ ډیوډ کې ناسته به یو ډیر غټ ګام وو، او زیاتوي چې د کیمپ ډیوډ فیصله ښه وه او اوس هم دغه فکر لري. افغانستان کې روانه جګړه د امریکا په تاریخ کې تر ټولو اوږده جګړه ده. امریکا د نن نه 13 کاله وړاندې دا جګړه په افغانستان کې د القاعده ترخګرو د تربیه مرکزونه ختمولو لپاره شروع کړې وه چې د طالبانو په حفاظت کې وو، او له دغه ځایه یې په امریکا کې په کال 2001 کې ستمبر په 11 نیټه ترخګر حمله کړې وه. د دغې 13 کاله سبا ته پوره کیږي. افغان طالبان وایي چې د صدر ټرمپ لخوا د سولې د خبرو ودرولو په سبب به تر ټولو لوی زیان خپله د امریکا پوځ ته رسیږي. په ویلسن د سیړنې مرکز کې د سویلي آسیا په اړه پوهه لرونکی سیړنکار مایکل کوګلمن وایي د سولې خبرې ودرولو سره د سولې عمل ته تر ټولو غټ تاوان رسیدلی. خو دې زیاتوي، بلاخر صدر ټرمپ غواړي د افغانستان څخه خپل عسکر راوباسي، او د هغه خبره د چا نه پټه نه ده، او د افغانستان نه د راوتلو لپاره بهترینه لاره دا ده چې له طالبانو سره د سولې لوزنامه وشي. هغلی کوګلمن وایس اف امریکا ته وایي چې د صدر ټرمپ لپاره لویه سیاسي ګټه به دا وي چې د لوزنامې سره د افغانستان خپل عسکر راوباسي، پر ځای د دې چې د کومې لوزنامې بغیر راوځي. د خپلې خبرې په وضاحت کې زیاته کړه چې په صدر ټرمپ نیوکې کوونکي هم شته، تر دې چې د هغه مرستیالان هم شته، کوم چې وایي په حقیقت کې دی خو ځان تسلیموي، یعنې شکست مني، خو په اصل کې صدر ټرمپ به هیڅکله هم دا ونه غواړي چې په شکست له افغانستان څخه راوځي، ځکه چې د امریکا صدارتي انتخابونه هم رانږدې شوي دي. صدر ټرمپ تیره ورځ ویلي وو چې موږ د اوږدې مودې راهسې دغلته پولیسان جوړ شوي یو، خو دغلته حکومت به د خپل امنیت دغه ذمهواري په خپل لاسو کې اخلي، او موږ به غواړو چې بس راوځو، خو موږ به په مناسب یا په صحیح وخت راوځو. د ریپبلیکن او ډیموکراتیک ګوند کانګرس غړي د صدر ډونالډ ټرمپ کیمپ ډیوډ ته د طالبانو د رابللو په پلان سخت نیوکې کوي. کیمپ ډیوډ د لسیزو راهسې د امریکایي او خارجي چارواکو ترمنځ د ناستې یو مهم مرکز ګڼل کیږي. د ریپبلیکن ګوند د کانګرس غړي لیز چینی چې د امریکا پخوانی نائب صدر ډیک چینی لور ده، او د کال 2001 ترخګره برید په وخت په دفتر کې موجود وه، وایي چې کیمپ ډیوډ هغه ځای دی چرته چې د القاعده لخوا د ستمبر 11 کال 2001 ترخګره برید چې طالبانو یې مرسته کړې وه او پکې 3000 امریکایان وژل شوي وو، تا د جواب لپاره د امریکا ستر سیاسي مشران د غلطنه شوي وو. دا زیاتوي چې د طالبانو یو کس د هیڅ کله هم د غلطه خپکی خودو ته پرې نه خوده شي. د ډیموکراتیک ګوند سېنټر باب منینډز چې سېنټ خارجه کمیټې غړی هم دی په کیمپ ډیوډ کې پلان شوی غونډه باندې وایي چې د صدر ډونلډ ټرمپ د حکومت د خارجه پالیسۍ د ناکامۍ دا یو بل مثال دی چې دومره د لوی نازک کار کولو کار یې صرف د خپل شهرت په خاطر کاوه، نه چې د ملکی سټریټجۍ په خاطر د منظمه کوشش د لارې سوله یې کړې وه. د ریپبلیکن ګوند یو بل د کانګرس غړی ایډم کینزنجر چې په افغانستان او عراق کې د امریکا جنګي جاس پایلټ هم پاتې شوی وایي کوم ترخګره ډلې چې د کال 2001 ستمبر 11 پیښې غندنه هم نه ده کړې او لای د تشدد لړۍ جاري ساتلې ده، د هغوی یو غړي ته د هم زموږ عظیم ملک ته د راتګ اجازه ورنه کړې شي او هیڅ کله هم نه. د افغانستان سولې لپاره د امریکا خصوصي استازي زلمی خلیلزاد نږدې یو کال راهسې د طالبانو سره د سولې خبرې جاری وساتلې. امریکا ته بیرته د رابللو نه وړاندې زلمی خلیلزاد ویلي وو چې طالبانو سره د لوزنامې لپاره په مسوده سلا راغلې ده. که چېرته دغه د امریکا صدر ډونالډ ټرمپ منظوره کړې وه نو امریکا به 15,000 عسکر د افغانستان څخه په 125 ورځو کې راوباسي. صدر ټرمپ خپل هلیکاپټر ته په سپینه ماڼۍ کې د ختلو په وخت خبریالانو ته وویل مونږ یو مخصوص شمیره عسکر یادول او هغه ته نوه په کار چې شمیره یې دې وخت څرګند کړې وه. طالبانو سره د خبرو د ختمولو د فیصلې وروسته د افغانستان صدر اشرف غنی ویلي حکومت یې د سولې خبرې د ځینو شرایطو لاندې جاري ساتلو ته تیار دي. دی وایي چې زمونږ لاره ښکاره ده، مونږ دایمي او د عزت سره د سولې لار خپله کړې او مونږ د دغې نه په شا کېږو. د زیاته کړه د طالبانو سره د ډزبندۍ بغیر بالکل خبرې کول ناممکن دي.
د وایس اف امریکا ریډیو د افاته د افغانستان صدر اشرف غنی وایي چې طالبانو ته په اخلاص سره وړاندیز کړو چې د سولې خبرې اترې شروع کړي او د تشدد نه لاس واخلي، خو وایي دغه هر څه دوی په خپله وکړل او د سولې خبرې ودرېدلې. نور حال په دې حق باندې د افغانستان ندر ریډیو خبرې الحق مل روان را.
د افغانستان ولسمشر اشرف غنی وایي سوله یو ملي پروسه ده، کوم هیز اب سم پورې تړلې نه ده او د افغانستان د خلکو یوازینۍ غوښتنه چې هغه امن او سوله ده ولس ورنه ملاتړ کوي. ولسمشر غنی نن د دوشنبه د ملي امنیت ریاست د سرپرست په توګه د احمد ضیا سیرت د معرفي کېدو مراسمو کې وویل چې افغان ولس د سولې ملکیت لري. دا په داسې حال ده چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ په خپلو تازه څرګندونو کې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې روانه پروسه وځنډوله. نوموړي ویلي چې طالبان سولې ته په افغانستان کې ژمن نه دي او له همدې امله دې ډلې جګړو ته دوام ورکړی. ولسمشر اشرف غني د افغان امنیتي ځواکونو یوې غونډې ته وویل چې د سولې په مشورتي لویه جرګه کې ولسونه د سولې تګلاره معلومه کړې ده او په لیکېدو ته یې افغان حکومت ژمن دی. ولسمشر غنی وایي سرتسری او با عزت سوله انتخاب کړی د خو په وینا یې شاته تګ نه کوي. هغه وایي د سولې طرح افغاني او ملي ده او د سولې لپاره یې ملي نړیواله او سیمه ییز اجماع رامنځته کړی ده او په وینا یې شرایط هم ورته آمده کړي دي. د افغانستان ملي امنیت ته د نوي مشر د معرفي کېدو مراسمو غونډې ته په وینا کې چې سلګونو امنیتي ځواکونو په کې برخه واخیسته، ولسمشر وویل طالبانو د سولې له شرایطو ناسم برداشت وکړ او دا ملت په ګواښ سره چاته نه تسلیمیږي.
دا وایي ای فکر کوي چې د افغانستان امنیتي او دفاعي ځواکونه له هغو ترخو تجربو څخه چې لیدلی یې دي بیا چاته اجازه ورکړي هغه الوتکې چې موږ د مال او ځان په قربانیو ترلاسه کړي دي هغه د زړو اوسپنو په بیه بیا وپلوري؟ نه، هیڅکله نه.
اشرف غنی وای منظم او سنجول شوی پلان لري او له افغانستان سره سیمه ایز او نړیوال اړیکې ورځ تر بلې پیاوړې کیږي. ولسمشر وای د سولې لپاره هر ډول قرباني ورکولو ته آماده دی خو په جمهوریت معامله نشي کولای.
مخدره موادونم تیریگی کم لکم 2.5 میلیون انسانان دلتا موتاد شد طول نلی موتاد کردی ادیز وقت سو وقت راک.
ولسمشر دی افغانستان په ټولو سیاسي او عامو وګړو غږ وکړ چې په خپلو کې د ملي ګټو لپاره یووالی لا پیاوړی کړي ترڅو هغه سوله چې افغان وګړي یې غوښتنه کوي د نظام په چوکاټ کې رامنځته شي. حکمل صدات، ډیوه ریډیو، افغانستان.
دا د وایس اف امریکا ډیبر ریډیو دی. په امریکا کې هم د امریکای صدر ډانلډ ټرمپ د طالبانو سره د خبرو اترو ځنډولو په حق باندې بحثونه روان دي. زمونږ همکار افتخار حسین د امریکای سلنکارانو سره خبرې اترې کړې دي او په دې باندې رپورټ زمونږ همکار شبزاده تیار کړی.
د امریکا صدر ډانلډ ټرمپ لخوا د طالبانو سره د افغانستان 3 کلنې جګړې ختمولو او د سولې خبرو اترو ودرولو د فیصلې وروستو کې یو خوا په افغانستان کې افغان چارواکي یو سیډونکو دغه فیصله ستای او د صدر ټرمپ دغه فیصله یو سمه او د افغانستان په ګټه فیصله ګڼي. دلته په واشنگتن ڈی سی کې هم یو شمېر امریکایي سیډونکو دغه فیصله استایل ده. په واشنگتن ڈی سی کې د سیډنیزي ادارې هیریټیج فاؤنډیشن سیډنکار جیف سمیت د وایس اف امریکا دیو سره په یو ځانګړي مرکه کې ویلي چې یو داسې لوزنامه چې نتیجې بدې وي د هغې نه لوزنامه نه کول خوي. نوموړي ویلي موږ د وړاندې نه د دې خیال او فکر مرسته کوله چې د سولې خبرې اترې وشي چې د طالبانو رضایت معلوم شي چې دوی په ښه نیت دغه خبرو اترو کې ناست دي. زمونږ لپاره بیا تر ټولو لویه خبره د افغانانو ترمنځ خبرې اترې وي چې طالبان د افغان حکومت سره خبرو اترو ته کینی او دغه د دې خبرو لوی هدف هم وو. نوموړی زیاتوي چې موږ د خبرو اترو ته په دې خوشاله وو چې په اخره کې به طالبان د افغان حکومت سره خبرو ته کینی. خو د هغه په وینا په ځمکه بیا د افغان طالبانو دغه نیت نه ښکارېدو چې آیا دوی دغه خبرې په ښه نیت کوي او که نه دغه د یو ټیکټیک په توګه کاروي چې امریکایان د افغانستان نوزي او دوی بیا خپل ایجنډا په افغانستان کې خوره کړي. خو دې وای چې مونږ خوشبینه وو، زمونږ شکونه هم وو او مونږ یقین هم لرلو. دغه په وینا د بد مرغه د صدر ټرمپ انتظامی د دغه خبرو نه دا نتیجه وویستا چې طالبان په ښه نیت دغه هر څه نه
کوي. That we were not getting closer to a settlement and an agreement, and it decided to pull the plug on this deal. Now, I don't think that means that all negotiations with the Taliban are forever dead, but it does mean in its current form the negotiations that were being
خدا هغه په وینا د دې مطلب دا نه دی چې خبرې اترې په مستقل ډول ودرې دي، خو دغه ته به بیا کتنه کیږي او کې دي شي خصته راووزي. په داسې مهال چې د افغان سولې په اړه د تیر یو کال لاسې خبرې اترې روانې وي، بلخوا په افغانستان کې جګړه هم توند شوې ده. د وایس اف امریکا دیوا د دې پښتنې چې کبر اتلونکو کې دغه خبرې اترې بیا پیلېږي، نو تاسو څه ګڼئ چې دغه تشدد به هم دغه شان سیوا وي که څه کمې به پکې راشي؟
factions of the Taliban and members of the Taliban rank and file that conceivably could become integrated into Afghan politics in a non-violent manner if the right leadership.
دغه پښتنې په جواب کې ښاغلی جیف سمیت وایي چې زما په فکر د طالبانو ترمنځ هم جدا فکرونه دي. ځینې داسې خلک دي چې هغه په راتلونکو کې د افغانستان په ټولنه او سیاست کې ورشاملېدل غواړي. که د طالبانو سم مشران د سیاست په میدان کې یا په افغان ټولنه کې ورګډ شي، بیا هم داسې ډلې او کسان شته چې د دغه مشرانو سره به په یو خوله نه وي او دوی به تشدد ته دوام ورکوي او په افغانستان کې به جګړه کوي. کې دې شي دوی ځان لا نورې ډلې جوړ کړي او یا د نورو ډلو لکه داعش سره شامل شي. خو د بده مرغه طالبان یو داسې ډله نه ده چې د ټولو خبره یووي. خو زه دا هم ګڼم چې په جنگیدونکو طالبانو کې به هم داسې خلک وي چې غواړي با چې جګړه ختم شي او په سیاسي پروسه کې شامل شي. دوی هم دغه جګړې ستړي کړي دي. دوی سلويخ کاله جګړه ولیده. زه نه ګڼم چې دوی به غواړي چې نور سلويخ کاله هم وجنګیږي، خو حقیقت دا دی چې موږ ته په دې اړه هیڅ هم نه دي معلوم چې څومره طالبان او مشران یې خبرې غواړي او څومره بیا جګړه کول غواړي. په واشنگټن کې د یوې بلې څېړنیزې ادارې ویلسن سنټر څېړنکار او د امریکا پخوانی سفارتکار ویلیام مایلن وایي چې په کار ده د خبرو اترو دغه پروسه بیا شروع شي.
Negotiations going again, but we need to include the government and other interested parties in it. And I think that, you know, I don't know how to do that, and maybe pounding them a bit is the way to do it, but somehow or the
other. Agale William White che America la us lag sabar pakar de che dui yani Taliban la lag wa khwar kri aw de tay tayar kri che ke dui bya khabari kol gwaadi no bayat afghan hukumat pa ke hum shamil wi kho no mode zyada kade da che da khabara dumra asana hum nakhkari. William Mylan zyada kade che ke khabari atre shuru ki gi نو دومره آسان به هم نوی، خو زیاتی چې د افغانستان د دغه اوږدې جګړې به د خبرو ختمېدل هم ګران ښکاری.
وایس اف امریکا ډی ریډیو دی اوس وړاندې کوو چې په نړیوالو سیمه ییزو مطبوعاتو کې د سیمه د نړۍ په حالاتو باندې څه لیکل شوي دي. د تازه منګه همکار مختار خلیل صاحب کتنه کړي.
طالبانو سره د تیر یو کال نه جاری د امن خبرو اترو د ختمولو د صدر ټرمپ په فیصله په الکترونیکی میډیا او اخبارونو کې هغه شان تجزیه او تبصرې روانې دي. په دې موضوع د امریکې د مشهور ټلویزیون چینل فاکس نیوز په ویب پاڼه د امریکې د یو پارلیماني غړي د مایکل والدز یو تفصیلي مقاله چاپ شوې ده. د مقالې سرخط ته د طالبانو په بابله د ټرمپ فیصله خ زیرک فیصله ده. پارلیماني غړي مایکل والدز امریکاني پارلیمان کې د وسلوند فوجونو د کمیټې غړي هم دي او د فاکس ټلویزیون نیوز چینل په ویب پاڼه لیکي چې صدر ټرمپ او د قومي سلامتیا ټولي اوس افغانستان کې د وړاندې تلو په معاملې خبري شروع کړې دي. د ریپبلیکن پارټۍ پارلیماني غړی مایکل والدز لیکي چې د 1384 طالبانو د امریکې د خارجه چارو محکمې له پخې تسلۍ ورکولې چې دوی به افغانستان کې امن او قلاری له وده ورکوي او خارجي ترهګر به افغانستان کې نه پرېږدي. خو د طالبانو دا خبرې رښتیا او نه خطې، بلکې د شر فساد او د تازه خونړو حملو نه د دې هر څه خخکاره وضاحت شوی دی. هفتین کیږي چې طالبانو خپل یو خودکش حمله کی د یو امریکني فوجي په شمول شپارس بیګونا خلکو وجل. د نوړان د جولای کې په یو هوټل کړي حمله کې یو امریکایي فوجي او سلور افغان فوجیان وجلی وو. مایکل والدز لیکي چې دا ټولې حمله په داسې وخت کې شوې دي کله چې دوی په دوحه کې په امن خبرو اترو کې ناشتو. دوی په خبرو کې د امن خبرې کول خو ډز بندې کول نه انکاریانو. د امریکې د پارلیمان غړی مایکل هولز د فاکس نیوز چینل په ویب پاڼه خپل مقاله کې نور لیکي چې زه خپل هم افغانستان کې او د امریکې په نورو جنگونو کې جنگیدلی یم او په دې خپویم چې د نورو عامو خلکو په نسبت سابقه فوجیان د امن زیات خواهشمند وي، ځکه چې دوی د جنگونو تباهۍ په خپلو سترګو لیدلې وي او خپل انډیوالان او یاران دوستان په خپلو سترګو په اخیری سلګو کې په ساور کولو لیدلی وي. د دې قسمه حالاتو په خپلو سترګو د لیدونه پس په ګرد امریکا کې خلکو کې د جنگونو په باب له مایوسی خوره شوې ده او دوی اوس دا خبره کوي چې په ټوله مشرقي وسطا کې د امریکانو فوجونو موجودګي غیر ضروری ده. موږ له خپل فوجونو خپل وطن ته واپس راغوښتل پکار دي او دا چې د دغو سیمو واکدارانو او مخورزو خلکو ته دي د خپلو مسلو په خپل د اوارولو موقع ورکړی شي. خو د خلکو دا ټوله مایوسی او ټول سوچ په یو تیر ایستون کې سوچ بنیاد لري او دا بیخي غلط دی. مایکل والدز لیکي چې طالبانو سره د کیدونکو امن روغی په نتیجه کې به افغانستان کې د امن پدې فساد او خونریزی نور زیاتې ده. مایکل والدز لیکي چې موږ د خپل دې غلط سوچ ثبوت په عراق کې ولیدو کله چې د امریکې پخوانی صدر باراک اوباما په جلدبازۍ کې د عراق نخپل فوجونه وستل او القاعده د دولت اسلامیه یا د دایش شکل اختیار کو کم چورستو په ګرد یورپ کې ترهګر حمله وکي او په امریکا کې د حملو کولو د پار نور خلق علم سول په دې وجه طالبانو سره د کیدونکو امن لوزنامې د لاسوب نه یوازې افغانستان کې د ترهګرای فتنه نور زیاتیدا بلکې د لوزنامې به د افغانستان د پولی نه پورې غاړه پاکستان کې هم د ترهګرای سور اور مړکړې نه وي د امریکای او د طالبانو ترمنځ د شوی لوزنامی اخیری پړاو به د افغانستان پوله وا د پولی نه پورې غاړه پاکستان کې به القاعده او نور ترهګر ډلې د خپلو حملو په منصوبه بندۍ کې آزاد وي پارلیماني غړی مایکل والدز د فاکس نیوز چینل په ویبپاڼه نور لیکي ک افغانستان کې بیا شر فساد او خانه جنگی انخري نو دا به یقینا چې پاکستان په زور ځان تراکاږي هر کله چې پاکستان د آبادۍ لحاظ سره افغانستان نه پنځه چنده لوی ملک دی او د ایټمی وسلو خاوند هم دی د دنیا د نورو ټولو منطقو په نسبت د پاکستان او د افغانستان په سرحدي سیمو کې زیات خارجي ترهګر تنظیمونه موجود دي هر کله چې په دې ترهګر تنظیمونو د طالبانو هیڅ وس نه رسی بلکې د افغانستان دولکه او یا زره قامی فوج د امریکای فوج او ورسره د نیټو د اتحادی ملکونو فوج هم د دې ترهګر تنظیمونو په وهلو او ماتولو کې پاتې راغلي دي
ادوایس اف امریکا دی ریډیو د پاکستان د ترهګرو مالی مرستو د پیسو غیر قانوني انتقال مخنیوي د سر نړیوالې ادارې اف ای ټی اف سفارښونو پلان عمل کولو په سر بینکاک کې د دویمې مرحلې په خبرو اترو کې برخه اخلي نور حال په تاسو زمونږ همکار وکیل خان باندې کوي
سرچینی وای کو د بینکاک په غونډه کې پاکستان اف ای ټی اف د ترهګرو د مالی سرچینو اوچولو او د ناقانونه پیسو د لیګلو د مخنیوي په اړه په خپل غستل شوو ګامونو کانی کړو نو نوم به د خړ نوملړ څخه وبستل شي غنی په بل صورت کې بعد او پاکستان نوم تور نوملړ ته ورواچول شي اف ای ټی اف پاکستان ته وې شرطونه یې خودي چې باید د روان کال ستمبر روانې میاشتې پورې پوره کړي او په دې کې یې ورته په 1900 په بشپړ ډول د پوره کولو ویلی خو نړیوال مطبوعات وایي په لومړی پړاو کې پاکستان اف ای ٹی ایف په خپل اغستل شو ګامونو نه د کانې کړي پاکستانی مطبوعاتو 13 ورځ لیکلي چې اف ای ٹی ایف سره خبرو اترو کې د پاکستانی وفد مشری دغه هیواد د اقتصادي چارو مرکزی وزیر حماد اظهر کوي او هغه سره په ډله کې د اف ای ای سٹیټ بینک اف بی آر ایس آی سی پی او د مخدره موادو د مخنیوي او د حساسو ادارو استازي شامل دي سرچینې وایي د مذاکرات با تر 13 ستمبر پورې دوام لري او پکې بعد د اف ای ٹی ایف مشران د پاکستانی چارواکو نه مخ په مخ پوښتنه کوي چې هغوی تر اوسه د ترهاګرو د مالی سرچینو د اوچولو او د ناقانونه پیسو د لیګلو د مخنیوي لپاره څه کړي دي پاکستانی مطبوعات د خزانه د وزارت د سرچینو لخلې دا هم لیکلي د خړ نوملړ نه د ځان وستلو په غرض به پاکستانی چارواکي د اف ای ٹی ایف مشرانو ته د لسو پوښتنو ځوابونه ورکوي خو اف ای ٹی ایف پاکستان څخه د خپل یو سل 15 پوښتنو ځوابونه غوښتي دي اف ای ٹی ایف د پاکستانی چارواکو نه دا معلومات هم ترلاسه کوي چې تر اوسه د ترهاګرو د مالی سرچینو پیدا کونکي څومره کسان نیولي او کمې سزاګانې ورکړې دي د دې ترڅنګ به ترې د پلټنو او قانوني کمزورو د ختمولو په اړوند د شو پوښتنو ځوابونه هم غواړي سرچینې وایي که چېرې د پاکستان چارواکي اف ای ټی اف په خپلو اغستل شوو ګامونو کانی کړي نو د دې هیواد نوم به د خړ نوملړ څخه وستل شي او که کانی نه کړي نو نوم به تور نوملړ ته ورواچول شي چې له هغه وروسته بعد د نړیوالو بندیزونو سره مخ کې دي شي د خزانه د وزارت سرچینو هله خودلې چې د پاکستان نوم به تور نوملړ ته نور پریوزي او کې دي شي د خړ نوملړ څخه هم نوم اوزي خو که د خړ نوملړ نه بهر کیږي نو د دې د پاره به ورته هم اف ای ٹی ایف ځنې سخت شرطونه کوي د جون د میاشتې په وروستو کې نړیوالو مطبوعاتو داسې راپورونه ورکړي چې پاکستان د مالیاتي ټاسک فورس یا اف ای ٹی ایف تور نوملړ ته د لوېدو نه د ځان د ژغورولو لپاره د دریو هیوادونو چین ترکی او ملیشیا په ملاتړ ترلاسه کولو کې بریالي شوي خو ویل کیږي بیا یې هم دغه نوملړ کې د ورګړېدلو ګواښونه په سر ولاړ دي د شپږ دېرش هیوادونو څخه را جوړ د اف ای ټی ایف د اصول لمخې د کم هیواد نوم تور لیست ته د اچولو لپاره ضروری وي چې دغه هیواد د دریو هیوادونو مرسته ترلاسه کړي د دیړواندې 13 میاشت د اف ای ټی ایف ایشیایي ډلې په استرالیا کې د 2 ورځنۍ غونډې وروسته ویلي پاکستان د ترهاګرو د مالی مرستو او د پیسو غیر قانونه انتقال مخنیول لپاره د دوی په شپارسونو کې په سلورو کې درې برخو باندې عمل نه دی کړی. اف ای ټی ایف وای پاکستان با په شپږو میاشتو کې دننه د ترهاګرو مالی مرستو او د پیسو غیر قانوني انتقال د مخی نیولو لپاره پورته کړی ګامونو راپورټ وړاندې کوي. پاکستان داوا کوي چې د ترهاګرو د مالی سرچینو د اوچولو او د ناقانونه پیسو د لیګلو مخنیوي لپاره یو شمیر عملی ګامونه اغستې دي چې پکې په توندرو وډلو د بندیزونو او د هغوی د پنګو کنګل کولو ګامونه هم شامل دي. خو نړیواله اداره وایي چې د ناقانونه پیسو د مخنیوي او د ترهاګرو د مالی سرچینو اوچولو لپاره به پاکستان ته نور ګامونه هم اغستل وي.